د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه میو منئ. په دې خبرونه کې په کوټه کې د پرونی ځان مرګي برید له ایران سره د اړیکو پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه سرګندونه، په شارجه کې د ملالۍ یوسفزي د جشن ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
جمعیت علماء اسلام پر مولانا فضل الرحمن د پرونی برید په غبرګون نن د احتجاج اعلان کړی دی. د پولیو مخنیوي نړیواله ورځ نن پر داسې مهال منځل کیږي چې په پاکستان کې له 200 زیات کسان دې ناروغۍ ځپلي دي او امریکا له اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر تېل اخیستونکو د بندیزونو لګولو خبرداری ورکړی دی. مشفر خبرونه په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن پر گاډی تر ځانمرګي برید وروسته نن د غوند په ټول پاکستان کې د جمعې تر لمانځه وروسته د احتجاج کولو اعلان کړی دی. تیر مازیګر د کوټه په صادق شهید لوبغالي کې د مفتی محمود کانفرنس تر جلسې وروسته چې مولانا فضل الرحمن روان وو نو پر مرمۍ ضد گاډی ځانمرګي برید وشو. د جمعیت علماء اسلام فی د بلوچستان صوبې ویاند عبدالباری اڅکزی بیګام مشال راډیو ته ویل د مولانا فضل الرحمن یو ساتونکو د ځانمرګي بریدګر د مخنیوي هڅه وکړه.
ولس زموږ رضاکاران ټپیان دي، په هغه کې تقریبا 15 په اندازه کې هغه شدید دي. زموږ یو ملګری هغه باقاعده پر خودکش همناور باندې وروغورځېدی، په غېږه یې ونیو، په دغه ځای پورې وهي، هغه وچاودی، دی ورسره شهید شو. دغه چې قرباني ورکړل، په دغه قرباني زموږ ډېر غټ تاوان بچاو کړ.
د کوټې پولیس وایي په برید کې د ځانمرګي په ګډون 2 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل دي. د حملې پړه د جوند الله په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید غندنه کړې ده. ویلي دي چې پر یو داسې سیاسي مشر حمله کېدل چې د اسلام خبره کوي د هیواد لپاره ډېره خطرناکه خبره ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ تر غونډې ځنډولو وروسته د اپوزیشن له مشر او د مولانا فضل الرحمن له ورور لطف الرحمن سره ولیدل او بیا یې له هغه سره ګډې خبرې غونډې تا وینا وکړه. نن په داسې حال کې د ګذر ناروغي مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال په پاکستان کې د دې ناروغۍ له کبله له 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د پاکستان څانګه وایي سږ کال تر اوسه په پاکستان کې 212 ماشومان ګذر وهلي دي. په دې ناروغانو کې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. د پولیو مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم لخوا نن په ورځپاڼو کې پیغامونه خپاره شوي دي چې پکې ژمنه شوې ده چې حکومت به د ګذر ناروغۍ ختمولو هلې ځلې کوي. په پیغامونو کې ولسمشر او وزیر اعظم په دې ترڅ کې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه هم کړې ده. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او خبرونه اورئ. پاکستان وایي له ایران سره یې اړیکې پیاوړې دي او دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ځي چې د دواړو هیوادونو پر پوله د تاوتریخوالوی د پیښو مخنیوي په اړه خبرې وکړي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه.
ایران سره زمونږ ډېرې مضبوطی اړیکې دي. ایران سره زمونږ اوږده پوله ده او دلته څه قسمه چوکۍ یا پوځیان نشته، او دا ځکه چې دواړه ملکونه غواړي چې اولس او تجارت دپاره اسانی وي، خو بعضې وخت پکې د ډسو پېښې رامخته شي. دواړه ډلې کوشش کوي چې دا وړې وړې مسلې حل کړي. راتلونکې اونۍ کې به د ایران خارجه سیکرټري د پاکستان سفر کوي چې د مسلو د حل په چارو خبرې وکړي.
تسلیم اسلام زیاته کړه چې د افغانستان له نوي حکومت سره د دوی د اړیکو پایل په ډېره مثبته توګه شوه دی. بیګا په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبل انعام ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ په ویاړ غونډه او جشن وشو. د غونډې او جشن منتظم نزار یوسفزۍ نن مشال راډیو ته ویل په غونډه کې په اماراتو کې د ټولو ادبي او ولسي ټولنو غړو او هلته میشتو ګڼو پښتنو ښځینه او نارینه برخه واخیسته. جشن ته په استولي غږیز پیغام کې ملالۍ یوسفزۍ پر بهر میشتو افغانانو او پښتنو غږ وکړ چې د خپلو بچیو تعلیم ته لومړیتوب ورکړي. نزار یوسفزۍ زیاته کړه چې بیګانې غونډې ته پښتنې ښځې او نجونې هم ورغلي دي. نن د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن او شاوخوا سیمو کې زلزله راغلې ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د ریختر پر درجې د دې نننۍ زلزلې زور 15.1 و. د ادارې په وینا د زلزلې مرکز د هندوکش په غره کې و. په زلزله کې د ځانی او مالی زیان خبرونه نه دي راغلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې د وسلوالو ډېرې حملې شنډې کړې دي. د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی بیګا تر هغې وروسته دا خبره وکړه چې د دشت اراچی او امام صاحب ولسوالانو مشال راډیو ته ویل په هغو ولسوالیو کې د وسلوالو حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوځي بندي په امریکا ته د مقدمې لپاره انتقال کړي. دا بندي په جنگي لقب ایریک حمیدالله یادیږي او دی په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد جګړې روسای پوځي دی چې وروسته طالبانو ته واوښت او په افغانستان کې پاتې شو. دا کس په 2009 زیږدیز کال کې نیول شوی او له هغه وخت راهیسې د بګرام په زندان کې دی. تیره ورځ امریکایي چارواکو ویل پر حمیدالله به د امریکا د ویرجینیا ایالت په فدرالي عدالت کې د ترهګرۍ پر تورونو مقدمه چلیږي، خو دغه تورونه نه دي مشخص کړل شوي. امریکا ویلی هر کس چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تیل اخلي دوی ور باندې بندیزونه لګولی شي. امریکا هڅه کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مالی سرچینو نظام مات کړي او وایي اسلامي دولت وسلوال د تیلو له خرڅولو هر ورځ 1 میلیون امریکایي ډالر ګټي. تیره ورځ په واشنگټن کې د نړیوالې سولې په یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال د امریکا د مالی مرستیال وزیر ډیوډ کوهین ویل منځګړي سوداګران، تیل تصفیه کوونکي، د ټرانسپورټ کمپنۍ او هر کس چې له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د تیلو سوداګر غانی کوي باید پر دې پوه شي چې امریکا جدي هڅه کوي چې هغوی معلوم کړي او دا چې امریکا په خپل واک کې وسایل لري چې د دوی مخه ونیسي. او مالی د غربي افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا ناروغي وایرس ورته ورسید. تیره ورځ چارواکو ویل په یوې 2 کلنې ماشومې کې د ایبولا وایرس موندل شوی دی. دا ماشومه په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ګینی څخه مالی ته ورغلې وه. په پیل کې د ایبولا ناروغي وبا په ګینی کې خپره شوه او په غربي افریقا کې په زرګونه کسان ووژل. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو له پامیر ساحل څخه واوریدل. نن د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن په کوټه کې پر مولانا فضل الرحمن د سوي پرونی برید په خبرګون د احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پر مولانا فضل الرحمن ځانمرګي برید غندلی.
اسلام کے بھی حق میں ہو، جو سیاسی بھی ہو اور اس پہ اگر خودکش حملے ہوں تو یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے.
په متحده عرب اماراتو کې د ملالی یوسفزی په ویاړ غونډه شوی ده. په پېښور کې د پولیسو د یو عسکر د لمانځلو لپاره د هغه انځور ځړول شوی.
افراسیاب شهادت داسې دی چې زمونږ دپاره د علاقې دپاره ډیره د فخر خبره ده.
د افغانستان په جلال آباد کې د دینی عالمانو شورا پر طالبانو غږ کړی دی چې خبرو اترو ته کښېني.
راشي د سولې په میز باندې کینه یو دغه خپل نوی حکومت سره د سولې خبرو ته ادامه ورکړي او نور جنگ بس دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن پر موټر تر ځانمرګي برید وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. تیر مازیګر د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې د مفتي محمود کانفرنس تر جلسې وروسته چې مولانا فضل الرحمن په خپل موټر کې روانو نو پرې مرمۍ ضد ګاډی ځانمرګي برید وسو. پولیس وایي په برید کې د ځانمرګي په ګډون 2 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د کوټې د پولیسو په خبره تر مفتي محمود کانفرنس سمدستي وروسته کله چې مولانا فضل الرحمن له صادق شهید لوبغالي ووت نو یو ځانمرګي بریدګر د مولانا له موټر سره نږدې ځان والوزاوه. خو مولانا فضل الرحمن چې په بلوټ فروپ یا مرمۍ ضد موټر کې و له نورو ملګرو سره روغ رمټ له دې بریده وتلی. د جمعیت علما اسلام ځینو کارکنانو د موبایل ټلیفون له لارې یوه ویډیو کښلې چې پکې دا ځانمرګي برید ثبت شوی دی. په دې ویډیو کې ښکاري چې په لومړي موټر کې دغه غوند رضاکاران سپاره دي او تر ټولو مخکې دی. دوه موټر د پولیسو او دریم د مولانا فضل الرحمن مرمۍ ضد موټر دی. کله چې دغه د مرمۍ ضد موټر له صادق شهید لوبغالي د میکانګي سړک پر څلور لاره ګرځي نو د دې موټر تر تیرېدو 2 ثانیې وروسته چاودنه کیږي. تر هغه وروسته 2 ډزو آوازونه اورېدل کیږي او د دې کارکون له لاسه موبایل لویږي. مولانا فضل الرحمن تر دې برید څه سات ورسته له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د مفتي محمود له نظریه هیڅ څوک هم اړولې نسی او د ګوند چې پر کومه لار روان دی همداسې به روان وي. زه کوم چاته پیغام ورکول نه غواړم. زموږ جماعت چې څنګه او په کوم انداز روان دی همداسې به روان وي. موږ نن هم د خپل مشر حضرت مفتي مرحوم پر لاره د هغه د نظریې عقیدت او د مقاصدو د پوره کولو ژمنه وکړه او که خدای کول موږ به په همدې نظریې پر مخ هم روان یو. د مولانا فضل الرحمن مرمۍ زد موټر چې د کوټې پولیسو ورکړی په دې برید کې مکمل ویجاړ شوی خو د کوټې پولیس وایي چې نوموړی د همدې مرمۍ زد موټر له برکته روغ پاتې سو. هلته د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته وویل په دې برید کې د ځانمرګ په شمول دوه تنه وژل شوي او تر شل زیات نور ژوبل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فیډلې یو ځوان چې په دغه چاودنه کې ټپي شوی او په روغتون کې بستر و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې ورکړ.
نوم عبدالرحیم دوری ولاړ و نوم دماکه وسو ما یو شنده دې بس گاڑی وا گاڑی تیر سو دوم گاڑی را تیر سو دماکه پر وسو فسلامان صاحب تیر سو پر زاله تو پر چوک تو ولاړو بس تا غرا دې پر تاسو زګر باندې ونشت گزار.
د جمعیت علما اسلام فیډلې پر مشر مولانا فضل الرحمن تر برید ورسته دغه غون لخوا همنن د جمعې پر ورځ د پاکستان په ټولو شهرونو کې د احتجاج اعلان شوی چې د دوی په خبره د جمعې تر لمانځه ورسته به احتجاجي لاریونونه کوي. پر نوموړي تر دې وړاندې په 2011 سمې سوي کال کې هم پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه سوي وو او د جمعرات د ورځې د کوټې هغه پرنموړي درېم ځانمرګي برید وو. د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته د جند الله په نامه یوې وسلواله ډلې قبول کړی دی. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید غندنه کړې ده او ویلې دي چې پر یو داسې سیاسي مشر حمله کېدل چې د اسلام خبر هم کوي د په خبره د پاکستان لپاره ډیره خطرناک خبره ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته تر غونډې ځنډولو وروسته د اپوزیشن له مشر او د مولانا فضل الرحمن له ورور لطف الرحمن سره ولیدل او بیا یې له هغه سره ګډې خبري غونډې ته وینا وکړه. نور تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اپوزیشن ډلې د مشر او د مولانا فضل الرحمن د کشر رور مولانا لطف الرحمن په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د مولانا فضل الرحمن پر رنګ په لوی سیاسي مشر دا رقم برید د هیواد لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. په دومره لوی مشر چاودنه وشوه تر ټولو اول مونږ په سختو ټکو کې د دې غندنه کوو. زمون هیواد چې د رقم حالاتونه تیریږي نو دا المیه د نن راهسی نه بلکې د ډیری مودې راهسی روانه ده. ما ته افسوس په دې خبره ده چې یو داسې مشر چې هغه د اسلام په حق کې هم دی او سیاسي مشر هم دی او په هغه کې ځانمرګي بریدونه کیږي نو دا د هیواد لپاره ډیر د خطر خبره ده. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې پرویز خټک ته ما سرګند کړه چې یو ورځ به دوی په ترهګرۍ کنټرول عمومي.
یہ جو دہشت گردی ہے اس ملک کی ایک دن ختم ہو کے رہے گی.
یہ وورز با د دې هواد نه ترګری ختم شي سرنګ چی زمون جون روان دی نو پس وخت سهم کې دی شي نو هر وخت مونږ ته دا اندېخنوي چې زمون د هواد دا سرنګ حالات دی او دا حالات چا جوړ کړی دی. زما وزیران د اسمبلی غړي او مونږ ټول په مولانا فضل الرحمن د دې برید غندنه کوو او د الله نه دعا کوو چې په دې هواد کې سمه راولي او د خلکو له اقل ورکړي. په اسلام کې د دې خبرې اجازه نشته چې څوک دې او وجل شي.
او اسلام مې به اجازه نه یې کې کسی کو قتل کیا جائے.
د مولانا فضل الرحمن کشر رور او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا دریم ځانمرګي برید دی چې مولانا فضل الرحمن تری بچ او اتلو.
دا سيزونه زمونږه کوششونه نشو کولای لیکن ضرور دا دعا کو چې دو خلکو ته الله تعالی هدایت لار نصیب کړي دي سوچ اور لائن جن کوم د دیوال صحیح سی او د موږ ملک شه نن بدمنه شکار د نه په موږ په امن باندې څنګه بدلول شو. دا به زمون کوشش وي. دا درې مټایک ته مولانا فزمان صاحب باندې جو دلتا زمون په خیبر پښتونخوا صوبې کې شوې دي او یو دا اوس چې خوشونه دا په کوټې کې وشو دا خو ډیر زیات مطلب زیاته دی په وجه باندې چې کوم د خلکو حالاتونه کیږي.
دا یادونه ورده چې د دین وړاندې هم د خیبر پښتونخوا د عوامي نشننګون په مشر اسپ اسفندیار ولی خان د قومي وطن پارټي په مشر ابتاب احمد خان شیرپاو او د مسلم لیگ نن د امیر مقام په شمول په یو شمیر نورو سیاسي مشرانو قاتلانه حمله او بمی بریدونه شوې دي چې په کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان او مشران وژل شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
پاکستان وای د افغانستان له نوي حکومت سره په ډیره مثبته توګه د اړیکو پایل سوې دي. د خبراتي ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال کړی ده. نوموړي ویلي افغان ولسمشر اشرف غني به ژر اسلام آباد ته ورسي. افغان حکومت لا د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې پاکستان افغانستان کې امن او ترقی غواړي ځکه چې د دې اثر نیخ په نیغه په پاکستان پریوزي. اغلې تمسرګند کړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی به ډیر زر د پاکستان سفر وکړي. دا زیاتوي
زموږ د افغانستان د نوي حکومت سره ډیر مثبت پیل شوې دي. وړاندې ورځ کې د خارجه چارو سلاکار کابل ته تللی و. امکان دی ډیر زر د افغانستان ولسمشر د پاکستان سفر وکړي. پاکستان افغانستان غواړي خپل منځي تعلقاتو ته د تجارت، ولسونو ترمنځ رابطو، اقتصاد او د غرنګ کاروباري سلسله کې وده ورکړي. تاسو کتل وړاندې ورسو کې د کاسا منصوبه کې پرمختګ وشو. منځنۍ اشیا غواړي د افغانستان په لار پاکستان ته راورسي. نو داسې ډیر تجویزونه چې د ډیر وخت پراته وو اوس افغانستان هم داسې واضحه اشاره ورکړي چې په هغه کار کول غواړي.
د پاکستان افغانستان موجوده تعلقاتو په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان تا پوسو کو نو دوی
ډیر زیات امکانات چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خشي بد اعتمادي ختم شي. د نواز شریف او د افغانستان د صدر داغي د خواهش ته چې تعلقات خشي کتا سو وګوره په دې رستو کې اقتصادي تعلقات هم خشي وي دي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اوس دا وخت کوم تجارت ته 2.15 ارب ډالر دی او دواړه غاړي وای چې دا مونږه 15 ارب ډالر ترسو. نو ډیر زیات مواقع دي او اشرف غنی په خپل ویلي دي چې پاکستانی سرمایه‌کار پاکستانی تاجران افغانستان تراشی داغی د پر دلته مواقع موجود دي. نو دا یو خمو کده زکه چې نن سبا خلق چې داغی بنیادی توجه په اقتصادي تجارتی تعلقاتو باندې ده.
د پاکستان هندستان او پاکستان ایران په پوله پیدا شوی صورتحال په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاندی وې چې د دوانو ملکونو سره د پاکستان د تعلقاتو نویت جدا دي. دا وایي
ایران سره زموږ ډیره مضبوطی اړیکې دي. موږ د مذهب، کلتور او تهذیب په رشتو تړلې. ایران سره زموږ اوږده پوله ده او دلته څه قسمه چوکۍ یا پوځیان نشته. او دا ځکه چې دواړه ملکونه غواړي چې اولس او تجارت د پاره اساني وي. خو بعضې وخت پکې د ډسو پېخې را مخې ته شي. دواړه ډلې کوشش کوي چې دا وړې وړې مسلې حل کړي. دغه لړکې وړاندې ورځو کې بلوچستان اف سي مشر د خپل ایراني همپایا سره لیدلي او راتلونکي اونۍ کې به د ایران خارجه سیکرټري د پاکستان سفر کوي چې د مسلو د حل او تعلقاتو ښه کولو په چارو خبرې وکړي.
دا هم وی چې راتلونکي میاشت د سارک سرمشریزه کې د وزیر اعظم نواز شریف د ګډون امکان شته. خو هلته په ساید لاین د هندي وزیر اعظم سره ملاقات تر دې دمان نه دی ټاکل شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیگا په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبل انعام ګټونکو ملالی یوسفزی په ویاړ غونډه او جشن وسو. د غونډې او جشن منتظم یا جوړونکي نزار یوسفزی نن مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې په اماراتو کې د ټولو ادبي او لسی ټولنو غړو او هلته میشتو پښتنو برخه اخیستې وه. له نوموړي سره پامیر ساحل خبرې کړې دي او تر یې پوښتلې چې غونډې ته څومره خلک ورغلي ول او څه یې وویل. نزار یوسفزی وایي
موږ خو پاره کې 500 کورسۍ لګولي وې. کورسۍ ټولې ډکې وې. خلک ولاړو بره یو ګلوي د پاره کې پاره ګرې چې خلک چې کندن راغلي ولاړو. په عمومي ځل په متحد عرب اماراتو کې دې پروګرام یو ځانګړی حیثیت دا چې په عمومي ځل زنانه هم راغلي وې. د دې کورنۍ او هغه په پاره کې ګډون وکړو په دې پروګرام کې. چې ځینې مخکې پښتنو په پروګرام کې زه خو ډېر شوګانو پروګرامونه ګورم چته زنانه د پښتنو پروګرام ترې راغلي نه پدې ګډون کړو او ډېر ځکه خوشاله بار بار ما دا وی چې د ملالې د میشن چې کوم دا ډېر نه کوم خبر دا و چې د تر پښتنو سور تنظیمونه کار سیاسي ګوندونه دي کار ادبي تنظیمونه دي د خیر خیر تنظیمونه دي دا کې ټول پکې برخوا سره غوړي ټول مشران او خپل باقاعده لګاغلي
نزار یوسفزی صاحب ملالې یوسفزی او د دې پلار زیاودین یوسفزی هم تاسو غونډې ته او جشن ته پیغامونه درستولې او دا غي مهمه برخه څه وی څه ویلې دي دواړو
خبره کړې وه چې زه ټول پښتنو ته خواس کوم چې پخپلو بچو سبقونه ووایي زده کړې وکړي او د جنګونه دي پرو جنګونه د دین ځان راوباسي ملالې یوسفزی همدا کوي چې زه تاسو ټول پښتنو ته چې کوم ناستلې دي نه دا لوز غواړم چې تاسو لاسونه پورته کړئ چې تاسو خپل ټول ماشومان چې کنن د سکولونو ته لېږئ په خپل خوښه چې کوم ماشومان دې جوګن دي سکولونو ته ځي هغه ولېږئ او ملالې یوسفزی دا وی چې ما دې لپاره په ټول دنیا کې کار کړی دی زبر دې لپاره چې شیټه کې راځم کوم پاند راځم کوم او په خرو ټول بشي بر ان شاء الله تعالی پر اخلم چې وخت دا به موږ دې ځان ته وکړو چې ټول ماشومان به موږ سکول ته لېږو د دنیا د بدلولو د خپل کام نه دي تیرونه در استرو موږ سفر واحد او یو په یو ځلې چې کوم راغدار چې موږ علم حاصل کو د علم نه بغیر د ترقی ممکن نه موږ پرمختګ ممکن نه
د نزار یوسفزی خبرې مو اورېدې چې د ملالې یوسفزی د جشن پاړې زموږ د همکار پامیر ساحل پښتنې ځوابولې د پاکستان حکومت چې کله هم په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات کړي دي نو وروسته یې بیا د بې کوره کړل سو کسانو د ساتیري یا تفریح لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي حکومت وایي د دې ډول پروګرامونو مقصد د دې بې کوره کړل سو رواني یا نفسیاتي حالت کول دي د چرشنبه یا شروع پرواز د پاکستان کرکټ لوبغاړی شاهد افریدی بنو ته ولاړ اولته د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو کسانو لپاره یو لوب وکړه پښتنه داده چې حکومت باید د بې کوره کړل سو ستونزو ته زیاته توجه وکړي او کنه د هغوی لپاره د تفریح پروګرامونو جوړول ته پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ ریپورت اورو
لاتیرو شاوخوا څه د پاسه دیارلس کلونو راسي په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې یو شمیر فوجي عملیات شوي او هر ځل پکې په لکونو کسان بې کوره کړل شوي دي خو هر وار دا لیدل شوي چې د بې کوره کولو وروسته د پاکستان حکومت فوج یا غیر سرکاري تنظیمونه د دغو خلکو لپاره تفریحي پروګرامونه د فوټبال یا کرکټ لوبي جوړوي یو بیلګې پرون د پاکستان د کرکټ د وتلي لوبغاړي شاهد افریدی بنو تتلل او هلته د بې کوره کړو کسان لپاره د کرکټ لوبه کول دي له شمالي وزیرستان تر لسلکه زیات کسان به کور کړل سوي دي پښتنه دا چې حکومت باید د دغه خلکو ستونزو ته لومړیتوب ورکړي او که د خلکو د تفریح لپاره له بهره وتلي لوبغاړي وراو غوړي د شمالي وزیرستان د متاثرین کمیټې مرستیال جنرال سیکرټري همایون داول وایي چې د حکومت لخوا تفریحي پروګرامونه جوړول یو شګام دی خو باید زیاته توجه د بې کور کړل سو خلکو ستونزو ته ورکړل سي
خو تفریحي پروګرامونه خو داسې فائدہ چې لکه یو سړی چې پر زبل بس لسی هغه یو ملهم په کېږ دی که نه خو دې نه علاوه متفرینو ته ډېرې مسالې دي ډېرې ستونزې دي که نه لکه مثال د دوی نوي خلک راځي د دې رجسټریشن نه وي که نه ډبل اډریس ته چې کومې دوی پاتې وي هغې ته لکه رشن نه ورکړل کېږي که نه داسې ستونزې دي چې دا ځنه خوراکونه داسې پوره معیاري نه دي چې اول اول په ټولو نه زیاتې د متفرینو ستونزې دي چې دا حال شي بیا زوایم کا لوب الگ ورسته سی ایم کال دوا کلا دا بیام کیږي خو اول د متفیرینو مسلې دي
کڅم د چرشمې پرز د شمالي وزیرستان به کور کړسو خلګو د کرکټ لوبغاړي شاهد افریدی ته هر کله ویلي خو د جن خلګو بیا دا نظر دی چې شبه دا وایي چې کله دوی په خپل کورونو کې وای نو شاهد افریدی التا ورسل سوی وای په جړه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو دلاور زاهد الله او محمد اساق مشالې ټول
دیمون خوبه افریدی ته موست ویلکم حل ته ویلی وای چې د وزیرستان ته راغلی وای موږ بیا هم ورته موست ویلکم وای خو دا زمونږ دغه نشي دته دغه ویلی چې دغه ښه کار دی بلکې موږ د حکومت نه دغه سره سره موږ دغه تم لارو شي دی به موږ خپل توجه ورکوي زمونږ د ډیر د استنیدو په تک باندې میز شهید افریدی ته ویلکم یای خو زمونږ مسله دغه ده چې دلته کې موږ د تعلیم مسله ده صحت مسله ده دلته کې د ایف ډی ایم ای دا نادر مسله ده نادر دفتر مسله ده یار دې سره بس مسله حل شته کوم کرکټ ولا غو پورا ټیم راشي د استرالیا ټیم هم راشي او پاکستان هم دواړه یو ځای راشي دې سره زمونږ مسله نه حل کیږي
دا چې اخر ولې د بې کور کلسو خلګو لپاره د کرکټ فوټبال ټورنمنټونه یا نور تفریحي پروګرامونه جوړ شي په بنو کې د کالج استاد محبوب زر د دې خبرې په جواب کې وای چې داسې پروګرامونه د خلکو له اصل ستونزو څخه پام اړول دي.
کدی رښتیا د خوشحالولو یا د دوی د سہولتونو ورسولو یا د دوی ته د داسې تفریحاتو ورکولو موخه لرله، نو دا سیزن خو دوی وړاندې هم په خپلو جنسو کې په خپلو سیمو کې هم ورته کولای شول، خو دا دلته چې لکه داسې بې کورای په دوران کې دوی ته دغه سیزنه ورکوي یا دغه مواقع ورکوي، نو د زما خپل دا خیال دی چې د دې نه د حکومتونو او د حکمرانانو اصل مخه دغه ثابتېږي چې د خلکو چې کوم اصل مسلې دي د هغوی نه د دې توجه واوړي.
خو حکومت، فوج او غیر حکومتي تنظیمونه چې کله هم داسې پروګرامونه جوړوي نو دا درس خپلوي چې خلک تر ډېر نفسیاتي دباو لاندې دي، نو د دوی لپاره داسې پروګرامونه جوړول د دوی له نفسیاتي کیفیت ښه کولو سره مرسته کول دي.
د عبدالله کاکړ رپورټ مورید. او اوس به هم ولاړ شو وزیرستان ته. هلته به واورو چې د تخیل خلک څه ستونزې لري. دوی وایي چې دوی په دې وروستیو کې د دوی په ستونزو کې لا زیاتوالی راغلی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یې تفصیل وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیل، شوال او رزمک ډویژن سره تړلې سیمو کې موجود خلک شکایت کوي چې په تګ را تګ باندې بندیز له وجې نه یوازې دوی د خوراکي توکو د نشوالي سره مخ شوي، بلکې د ژوند بنیادي ټولو اسانتیاو نه محرومه دي او ناڅاپه ناروغانو لپاره نشي کولی چې امنیتي ځواکونو نه د لارو اجازه واخلي او وزیرستان نه بنو یا پیښور ته د درملنې لپاره منتقل کړي. شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ولی خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ووي ټولې لارې ورباندې بند شوې او دوی نشي کولی چې د بنیادي ضرورتونو پوره کولو لپاره د وزیرستان نه لاندې راتلو اجازه مومي. خو بانوای کم کډوال چې بنو ته راغلي د مشکل سره مخ دي او کم خلک چې وزیرستان کې پاتې دي هلتا په مشکل کې دي. او رزمک، وانا، بنو میرانشا، خوست، کورما، علیزای او داسې نورې ټولو لارو باندې یې نه پرېدي. در از مک ډویژن پاریاټو سیدون کې محمد امیر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې د تاخیلونه پاریاټ، دوسلی، سروبي او خواوشا کې میشته خلک په وخانو اوړه او نور ضروري شایان راوړي چې دا غیله هم تر سو سو ورځو پورې ورته اجازه نه کیږي.
پیر زرا ریته پیر کوي په یس دی بورې وری کنه ولا سفیل تا وری یا شام تا وری په دایو بورې والا زرا تا ورته رسی کنه ای بی مورونه حال بیا د تیما داسې چې دن خو خپل پسې وفات شي کنه ایس می می جو ولی نور نه می کنه د پندېشته کولې و یعنی د ډاکټر د خورې چې ډاکټر طالب و نه راسته دا بس او خطله بعد کچ درا ټیمر ته ملاوي ته نه چې د تایلیار غوښتي و دایو تلای وای په درخواستینه خو ستړي شو.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې موجود امنیتي اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ته وویل دغه سیمو کې پاتې خلک اوس چې کډې کوي نو په هفته کې یو یا دوه ځله د امنیتي ځواکونو په کنوایی کې راوځي او په بکا خلو یې رجیستریشن هم کوي او کم چې هلتا په مرزي پاتې دي د دوی د مشکل ختمولو لپاره څومره چې ممکنه وي د دوی لاړه ښه کوشش کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
د ځوانانو غږ
په دوه نیمې بجې،
اتلان
په پاوکم درې بجې،
پام کوه
په پاوکم سلور بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمې بجې.
مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په کوټه کې د جبهیت علماء اسلام فی د مولانا فضل الرحمن پر گاډی تر ځانمرګې برید وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. ویل دي د جمعې تر لمانځه وروسته به لاریونونه کوي. د کوټې پولیس وایي په برید کې د ځانمرګې په ګډون دوه کسان وژل شوي، تر شلو زیات ژوبل دي. د حملې پړه د ژوند الله په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر مولانا فضل الرحمن د ځانمرګې برید غندنه کړې ده. ویل دي چې پر یوه داسې سیاسي مشر حمله کېدل چې د اسلام خبره کوي د هیواد لپاره ډېره خطرناکه خبره ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پختونخوا اسمبلی تر غونډې ځنډولو وروسته دا خبره په خبري غونډه کې وکړه. نن په داسې حال کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کېږي چې سږ کال په پاکستان کې د دې ناروغۍ له 200 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. پاکستان وایي له ایران سره اړیکې پیاوړي دي او دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ځي چې د دواړو هیوادونو پر پوله د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي په اړه خبرې وکړي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. بیګا په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزی په ویاړ غونډه او جشن وشو چې پکې په لومړي ځل پښتنې ښځې او نجونه هم موجودې وې. نن د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن او شاوخوا سیمه کې زلزله راغلې ده، خو ځاني او مالی زیان نه دی اړولې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې یې د وسلوالو ډېرې حملې شرندې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوځي بندي به امریکا ته د مقدمې لپاره انتقال کړي. امریکا ویلي هر کس چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې تیل اخلي دوی ورباندې بندیزونه لګولی شي. او مالی د غربي افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا ناروغۍ وایرس ورته ورسېد.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل وړاندې کوو. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف ته خلیلي کې چې موجوده صورتحال کې ملک ته تصادم جوګ نه دی او د آئین او جمهوریت د بالادستی لپاره پکار دی چې په معاملو او مسلو په پارلیمان دننه بحث وشي نه چې په سړکونو. ادارې وایي چې یو طرف ته د پاکستان په مشرقي پولو د هندوستان جارحیت روان دی، نو بل طرف ته د پاکستان پوځ د وسلوالو په ضد شمالي وزیرستان اپریشن کې بوخت دی او سرور سره د ایران او افغانستان سره هم تعلقات کړکېچن شوي دي او د دې ښه کېدو کې به وخت لګي. نو تاسی حالاتو کې د وزیر اعظم مشوره به ځای نه ده چې سرنګ طاهر القادر خپل درنه ختم کړه، باید چې عمران خان هم خپل درنه ختم کړي او پارلیمان ته راشي. اداریا اخري کلی کې چې د موجوده صورتحال د لاسه معیشت ته هم سخت زیان رسیدلی دی، ځکه چې د سرمایه‌کاری او معاشي هلو ځلو نیخ په نیغه تعلق د اندرونی سلامتۍ سره وي او چې ملک داسې حالات وي نو ورته سرمایه‌کار ناراضي او نه د نورو ملکونو یا ادارو مشران. نو ځکه اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټول ډلې دي ملکي ګټو ته پام وکړي او خپلې ذاتی ګټې او ضد دی پرېږدي. د دې تر څنګه ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت د صحت لړکې د یو شمېر مسلو سره مخ دی او ورځ په ورځ پکې نوي نوي مرضونه رامنځته کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې لومړی په دې ملک کې ایډز راغلی و، بیا ډینګي، اوس پولیو، داسې پنجې خښې کړي دي چې د تلو نوم نه اخلي او همدا وسوس د ایبولا بیماری خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې ګنی یره ده پاکستان کې جراثیم رانه شي. ادارې زیاتوي موږ په تیر وختونو د صحت د ادارو په کارکردګۍ نظر واچوو، نو نه حکومت دې ادارې ته خصوصي پام را ګرځولی دی او نه دې ادارې په خپل چرته دا معامله سنجیده ګڼلې ده، نو ځکه ورته ورځ په ورځ داسې سنگینې مسلې رامنځته کیږي. د ادارې په وینا چې د پولیو په وجه په پاکستانیانو بهر ملک ته پتک بندیز هم لګولی شوی دی، کومه چې د فکر وړ خبره ده. نو په کار ده چې د څلور واړو صوبو د صحت وزارتونه او د صحت محکمې د دې ټولو ناروغو د مخنیوي لپاره په جنګي بنیادونو باندې سنجیده ګامونه پورته کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډنز پانی په یو لیکنه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه بحث کړی دی. په لیکنه کې راغلی د داعش له پیدا کېدو سره پاکستاني طالبان کمزوري شوي دي. بل پلو فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا لاسته راوړنې څېړلې. په لیکنه کې راغلی له افغانستان او عراق باید زده کړه وسی. د دې دواړو مقالو غټه کې زه تاسو ته وړاندې کوم. ګارډین روزپانه لیکي تیرې کې طالبان پاکستان له هغه وخت راهیسې بیخي په زور کې دی چې مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بیپلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د روزپانې په لیکنه له هغه وروسته د روان کال په اوړي کې پاکستاني پوځ هم د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو پر ضد عملیات پیل کړل. خو ګارډین لیکي چې د پاکستاني طالبانو لپاره نوی چیلنج له هغه وروسته رامنځته شو چې داعش ډلې پر ټولو مسلمانانو غږ وکړ چې د دوی د اعلان کړي خلافت ملاتړ دی وکړي. تحریک طالبان پاکستان په روان اونۍ کې خپل ویاند شاهد الله شاهد له دې کبله له دندې لرې کړ چې هغه د داعش د اسلامي خلافت له مشر سره خپل ملاتړ اعلان کړ. ورسپانې په اسلام آباد کې د یو امنیتي څېړنیزې ډلې د یو غړي محمد امیر رانا له خولې لیکلي چې داعش د نورو وړو ډلو پام ځان ته ور اړولی دی. بل پلو د فارن افیرز په نامه ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د جګړې او مالي لګښتونو او لاسته راوړنو جاج اخیستی دی. ویبپاڼه کاږي چې امریکا باید په افغانستان او عراق کې له تیر کړي وخت زده کړه وکړي. ویبپاڼه زیاتوي دا مهمه ده چې له امریکا به څوک او کله دا پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د زرګونو خلکو د قربانۍ او په عربونو ډالرو له لګولو یې څه زده کړه کړې ده. فارن افیرز د یو لیکوال میکس بوټ له خولې لیکي امریکا اوس د سخت دریځۍ له مخنیوي ستړې شوې ده او اوس پر دې فکر کوي چې دا کار باید څنګه په ښه ډول کېدای شي. ویبپاڼه دا یو بل لیکوال ریچرډ بیټس له خولې لیکي چې امریکا باید یو څه روایتي جګړې وکړي خو داسې ونه کړي چې په ځایي سیاستونو کې ښکېل شي. یو بل لیکوال ریک برینن ویبپاڼې فارن افیرز ته ویلي د دې اټکل کېدی سي چې د عراق اوسنۍ ګډوډي له دې هېواده د امریکا تر وخت له مخه وتل دي. لیکوال ریک برینن له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې ته په اشاره لیکي چې د ده په وینا د افغانستان پایله به هم عراق ته ورته وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق د نیمه خپلواکي سیمې کوردستان پارلمان په شام کې د کوبانی شار د دفاع لپاره د خپل کورد جنگیالو یاستولو منځوري ورکړی ده. البته پارلمان دا نه د جوته کړي چې څومره جنگیالي به استوي او دا کار به کله عملي کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې ریپورت له منور شاور.
د عراقی کوردستان د پارلیمان سپیکر یوسف محمد صادق ویلی د روان میاشتې په 28مه نیټه پارلیمان منځوري ورکړه چې د شام کوبانی خار د دفاع لپاره به کورد پېشمرګ ځواکونه استوي. یاد خار د 1300 هفتو راهیسې د اسلامي دولت نوم وسلوالې ډلې د بریدونو سره مخامخ دي. د پېشمرګ ځواکونو یو چارواکی وای د کوبانی خار د دفاع لپاره به په درنو وسلو سمبال جنگیالي استوي چې د دې خار د ماسیرې د ختمولو لپاره بعد اسلامی دولت د وسلوالو سره جنگیږي. بلخوا د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ترکی صدر طیب اردوغان د امریکا په هغه ګام نیوکه وکړه کوم کې چې د کوبانی خار د دفاع لپاره د دې خار کوردانو ته امریکا د هوایی جهاز په ذریعه وسله غورځولې وه. نوموړي په انقره کې د خبرو پر مهال وویل
یپلانن یانلش اولدو
د کوبانی شار د دفاع لپاره چې څه سوي وو هغه غلط سو. ولې؟ ځکه چې امریکایي جازونو د کوبانی شهر د کوردانو د مرستې لپاره کومې وسلې غورځولې وې څه برخه یې هغوی ته رسېدلې خو څه برخه پکې د اسلامي دولت وسلوالو هم ترلاسه کړې. یادې ډلې د دغې وسلې بکسونه او په دې کې پراته وسله پر انټرنیټ ښودلې چې د دوی په قبضه کې ده.
خو د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په دغه غورځول شوی وسله کې ډیره زیاته کورد جنگیالو ته رسیدلې ده. د امریکایي پوز مرکزی کمانډ ویلي چې د کوبانی خار په خواوشا او د عراق د موسل ډیم سره نږدې د اسلامي دولت په وسلوالو هوایی بریدونه کړی دي. هلته د عراقی پوز زرای وای دوی د امیریا فلوجا سره نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو حمله په شاتم بولیدي. د دوی په وینا په انبار صبح کې دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو خلاف ټینکونه او زغربند گاڑی استعمال کړی دي. بلخوا تیر ورځ د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د عراق په بیجی ښار کې په هوایي بریدونو کې خواوشا 25 وسلوال وجل شوې دي.
منور شاو د ننګرهار د سولې شورا ولایتي کمیټې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د عالمانو له شورا سره په ګډه له وسلوالو غوښتنه کړې ده چې د جنگ پر ځای دي د خبرو لاره خپله کړي. دا غوښتنه تیر ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې پر مهال سوې ده. له هغه ځای د مشال ریډي خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د سولې پر اوستو کې د علماو د رول تر سرلیک لاندې دغه غونډه د ننګرهار ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په تالار کې تر سره شوه چې پر ننګرهار سربیره ورته له کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو څخه ګڼ شمېر علمای کرام بلل شوي ول. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې د دارالانشا مشر بلال کریم مومند د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ننګرهار سولې شورا په هلو ځلو باندې د ختیځ زوند علماو کرامو سره په شریکه باندې یو غونډه درلوده. او دغه علماو کرامو مخالفین ورونو ته په کې دعوت ورکړه چې راشي د سولې په میز باندې کینه یو دغه خپل نوی حکومت سره د سولې خبرو ته ادامه ورکړي او نور جنگ بس ته په بیل خصوص هغه مخالفین ورونه چې وسلوال جنگ کوي وسم هغه د پاره ډیر مثبت پیغامونه په دې پروګرام کې.
د افغانستان د علماو شورا یو تن استاذی شیخ الحدیث مولانا اسرار الله حمیم په خپل خبرو کې وویل: د افغانانو د وینې د تویدو د مخنیوي یوازینې لار رسول ده او سوله په خبرو راتلی شي.
مخالفین چې کوم اعتراضات لري هغه خپل اعتراضات د فردن اولی کې په دې حکومت باندې رید شي کینی د قران شته دی، رسول الله حدیث شته دی، دغه پرانا کې دوی د اسلام دعوه کوي او هغه د اسلام دعوه کوي. نو بیا اسلام خو باید امنو او هغه اسلام دا چې سره خبره وکړو وینه زمونږ د افغانانو توي هغه خو هم چې توي د افغان مینه توي دی دی وینه تویولو مخه باید.
د کونړ ولایت د علماو شورا یو تنغړی مولوی نجیب الله حقیار وویل: کو حکومت د سولې شورا د علماي کرامو څخه جوړ کړی وا خ نتیجه به یې ورکړی وا.
په دې کې شک نشته چې زموږ استاد ټولنه مسلمانه ټولنه ده، په دینی ارزښتونو کې ترجیح شته. اسلام له نظره چې ته موږ څومره رنگ ورکړی دی دا برنامه واځي علماو ته سپارل شوی. زه مطمئن یم چې دې نتیجه به ډېره ښه مسمره.
د لغمان ولایت د علماو شورا یو تنستازی مولوی عبید الله الکوزی هم د افغانستان د سولې شورا په جوړښت نیوکه وکړه. وی ویل: په یاد شورا کې داسې کسان هم شته چې په بدنۍ کې خپلې ګټې خوندي ویني.
سولې په شورا کې ټول نه، بعضي داسې اشخاص پکې شته چې غوي کېدې چې سولې ته متحد نه وي یا په سولې کې غوي خپلې ګټې نه ویني. په همدغه وجه باندې سولې کمرنګ ده.
د غونډې په اخر کې په 500 مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی وو: اداري فساد، رشوت، د ځوان نسل بیروزګاری او د حکومت له لوري د خلکو بې ځایه زورونه د دې لامل شوي چې د سولې د راتلو مخه ډف کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د هغه هیواد د لری پرتو سیمو دولتي کارکوونکو ته پر وخت خاګانې نه دي رسیدلي، خو اوس دوی د دې کار په کولو کې بیړه کوي. بل پلاو رپورټونه دي چې په کندهار کې پولیس خپلې وسلې خرڅوي او د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله له وسلوالو سره یو ځای کیږي. نجیب امیر پر دې موضوع معلومات راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ کې نوی حکومت په کار پیل کړی، خو له سمودی رئیس په نړیوالو رسنیو کې وخت په وخت داسې راپورونه راځي چې د دغه هیواد په یو شمېر لرې پرتو ولایتونو کې امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. همدې ستونزې ته په کتو سره د افغانستان ټوډی ویبپاڼه چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي د کندهار د پولیسو په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي: ناټو او امریکې په تیرو 14 کلونو کې د افغان پولیسو او د پوځ په روزنه بلیونونه ډالر لګولي، خو لا هم په کندهار کې د پولیسو مامورین وایي دا چې تنخواه ورته په وخت نه ورکول کیږي، نو دوی اړ دي چې د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره خپلې وسلې خرڅې کړي. د کندهار په علام کلی کې د اختر محمد خاکسار په نوم د پولیسو یو مشر وایي که مرکزي حکومت د دوی تنخواګانې نورې هم وځنډوي، نو دوی اړ دي چې د وسلو یوه برخه خرڅه کړي او خپلو کورونو ته ډوډۍ ویسي. نوموړی وایي هغه د 22 سرتیرو مشري په غاړه لري او په دې ډارېږي چې که حکومت همداسې د معاشونو په ورکولو کې د ځنډ نه کار واخلي نو دغه سرتیري به حکومتي وظیفه پرېږدي او د طالبانو لیکې ته لاړ شي. د کندهار په نور ولسوالیو کې هم افغان سرتیری د ورته حالت سره مخامخ دي. په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو یو مشر عبدالخالق وای د هغه ډیر ملګري وار له مخې د طالبانو لوري ته اوړېدلې دي. عبدالخالق د خپلې کورنۍ ډیر لسو کسانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی وای د خپلې کورنۍ د خرڅ خوراک لپاره د ځایي دوکاندارانو نه په پور سودا وړي. عبدالخالق له تیرو سو کلونو راهیسې په سیمه کې د طالبانو پر ضد جنګیږي، خو وایي تر ټولو لوی دښمنان یې لوږه، تنده او سوړ موسم دي. بل پلو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه راپورونه ناسم دي چې افغان ځواکونه خپلې وسلې خرڅوي او یا هم د طالبانو سره یوځای کیږي. صدیق صدیقی وایي دوی د دغو خبرونو څېړنه کړې ده او ورته سپینه شوې ده چې افغان ځواکونه د حکومت وفادار دي او د انتخاباتو له وجې چې دوی ته د تنخواګانو او نورو مهماتو په رسېدو کې کوم ځنډ واقع شو هغه به زر حل شي. صدیق صدیقی زیاتوي چې دا مهال په کندهار کې 2500 ملي پولیس خپلې دندې پر مخ وړي او دوی د دېش
نجیب امیرو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا وکړی چې د دوی ګوند د مسلسل دباو یا فشار له کبله د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کولو ته مجبور سو. دا خبره نوموړي له رویټرز خبري اژان سره د یوې مرکې پر مهال کړې ده چې مهمه برخی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رایټرز خبری ایجنس وایي بلاول بوټو زرداری چې کله په سیاست رسمي پیل کړی لاغه وروسته د لومړی ځل دی چې دی له ایجنس سره مرکه کوي. په دې مرکه کې نوموړي په یو شمېر موضوعاتو د پښتلسو سوالونو جواب ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن په اړه بلاول بوټو رایټرز ته ویلي چې نواز شریف له وسوالو سره خبرې اترې غوښتلې او د فوجي امنیتو په اړه زړه نازړه وو. خو د ښاغلي بلاول په دابه پیپلز پارټي پر نواز شریف دا دبا واچولې چې د وسوالو پر ضد پوځي کاروای وکړي. د ده په خبره وزیر اعظم او د پاکستان نور شلاسو ګوندونو پر دې سلاسوي وو چې له وسوالو طالبانو سره د خبري اترې وسي، خو د دوی ګوند نه غوښتل چې د وسوالو د خوشاله کولو دغه پالیسي دي پر مخ یوړل سي. رایټرز خبري اژانس ته بلاول بټو له هند سره د پاکستان پر اړیکو هم خبري کړې دي. د ویلي چې دا یوازې هند دی چې پلمې لټوي او د سولې عمل ثبوتاش کوي. په دې مرکه کې بلاول بټو پر عمران خان او مولانا طاهر القادری هم نیوکې کړې دي. د دوی دواړو ته په اشاره سره د سیاسي یتیمانو او لاسپوڅو لقب ورکړی دی چې په پاکستان کې د په خبره امریت راوستل غواړي. خو د نوموړي په خبره نور په پاکستان کې امریت نسی چلیدلای. دغه هیواد اوس جمهوري دی او واک له یو جمهوري حکومت او بل ته سپارل شوی دی. د رایټرز خبري اژانس په وینا بلاول بټو زرداری اوس شپږویشت کلن دی او په 2008 کال کې د کم عمرۍ له وجې په انتخاباتو کې برخه وانخیستله. دی وایي په پاکستان کې 80% ځوانان ژوند کوي او دا چې د خپل ځوان دی نو ځکه د نورو سیاستوالانو په مقابله کې د ځوانانو لپاره د توجه وړ دی. خپل سیاسي هلو ځلو ته په پام سره بلاول بټو رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نورو ګوندونو په شان دوی هم غواړي چې په بس پارټي خپل ووټونه زیات کړي چې دغه رنګه ورسره په پارلمان کې چوکۍ هم زیاتې سي.
تاسو مشال ریډیو او سم تاسو ته ل کورم یو ریپورت وړاندې کوو. د چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ان د بنسټیزو جوړښتونو په اړه کې چې کمی درغلي په اړه تورونه راغلي دي د هغه په اړه دی پلټنی وسی. دوی وایي چې دا کار لډیر وخت د ځند شکار دی. تاریخ ورغځي پر رپورت لري.
په کورم ایجنسی کې ځای مشر ملک زمان خان چمکنی غوښتنه کړې ده چې د دې پلټنې وشي چې آیا تر اوسه د تودو اوبو نه واخله تر تابع خونې خېلو پورې سړک ولې نه دی پوخ شوی. د ده په خبره 12 کیلومتره وګ دغه سړک د پخولو لپاره لس کاله مخکې ورته پیسې وتلې دي خو لا هم کچه دی. ځای مشر مشال رډیو ته وویل چې دغه سړک د حکومت په کاغذونو کې پوخ دی او زیاتوي چې چارواکي دې راشي او وګوري چې سړک کند او کپر او د استعمال قابل نه دی. دوی وویل چې دوی په دې حیران دي چې سړک نه دی پوخ شوی خو پیسې ورته ټولې وتلې دي.
2001 کی دا روډ مقصد تیر شو کنه بیا د دې په 2004 کی دا پیسې راغلي بلیک ټاپ څه کم څلور کړو روپې دې دا بلیک ټاپ د بار وتلی اوس پورې ټیکادور نه چاته پوس نه دی کړي چې یاره دا بلیک ټاپ پیسې وتلی دي د پوخ ویلې شه اوس پورې هغه پیسې مقصد دا ټیکادور خستې دي نه تنظیم یادې دي غام کوي نه چې کوم سی ان ډبلیو چیپ ته کنه
تاسو وبونه واخله تر تابع خونی خېلو پورې دغه یو مهمه لار ده چې په منځني کورم ایجنسی کې د پاجم کني یوش مې سیمه د یو بل سره تړي. ملک زمان خان چمکنی وایي چې د سیمې زیاتره خلک په دغه لار باندې تګ راته کوي خو لارې د خرابوالي لکبل دوی له تکلیف او مشکلاتو سره مخامخ دي. د مزني کول ایجنسی د انتظامی یو مشر سیف الاسلام شاه مشال رډیو د ویل چې دغه خبرې به دوی پلټنی کوي او زیاتوي کړي چې څوک هم په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو هغه خلاف به دوی سخت ګام اخلي.
چې څنګه تاسو دا وکړله دې کې زموږ کاروایي هم شروع دي. دې کې انشاءالله زر نظر مو تاسو ته وویل انفراسټرکچر کې چا سره بدل تکي هغه رعایت بنوي ځکه چې دا د عوام الناس سره ریلیټډ خبره ده او چې څه شی په سټیټ په طرفه اناؤنس شي هغه شی چې امپلیمنٹ شي نو هغه ښه خبره ده. امپلیمنٹ کیږي انشاءالله. دې کې داسې کمزورې خبرې نشته.
ځای مشر په خبره په کورمه کې نور هم داسې سیمې دي چې په هغو کې سړک د پخولو لپاره پیسې وتلې دي خو سړکونه لا هم کچه دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2113 14500 580 15,000 او 1,380 کلو هرتز اوریدلی شي.
د ایبولا ناروغي د مخنیوي په مخه د سین صوبی حکومت ځینې ګامونه پورته کړي دي. چارواکي د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر یې د بهر ملکي څخه په راتلونکو مسافرو کې د دغه رنځ د تشخیص په مخه ماشینونه لګولي او ځینې ډاکټران یې د دې کار لپاره ګمارل دي. ظفر کریمی نور حال راکړي.
د روغتیا نړیوالې ادارې WHO سند حکومت ته د ایبولا د رن څخه د خوندي ساتنې 15 دریشې یا ډانګریانې ورکړې دي. د سند صوبې د روغتیا د محکمې سیکرټري ډاکټر خالد شیخ تیر شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د مرکزی حکومت او هم د روغتیا د نړیوالې ادارې له چارواکو سره د ایبولا رنز د مخنیوي په اړه اجلاسونه کړي. د هغه په وینا د WHO ماهرین په دې لړ کې یو شمېر پاکستانی ډاکټرانو ته تربیت هم ورکوي.
دی
وای اوس په اسلام آباد کې د روغتیا د نړیوالې ادارې د چارواکو لخوا زمونږ د کسانو تربیت روان دی. دا ډیره خطرناکه ناروغي ده. د دې په اړه صحیح تربیت او مخنیوي ضروری دی. خدای مکړه که دا ناروغي زمونږ ملک ته راغله نو ډیر زیان اړولی شي، نو ځکه مونږ د دې د مخنیوي لپاره وارد مخه کره تربیت اخلو. ډاکټر خالد شیخ زیاته کړه د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا دوی ته ترلاسه شوي 15 ډانګری یا دریشیانې د بیړنیو حالاتو لپاره کارول کیږي، خو د دې ناروغۍ څخه د بچ کېدا اصلي سامان آلات به تربیفته کسانو ته د ټریننګ تر ختمېدا وروسته ورکول کیږي. نوموړي ویل د کراچۍ په جنا او سند سرویسز روغتونونو کې یې د ایبولا د ممکنه رنځورانو لپاره واډونه هم ځانګړي کړي دي. د سند صوبې د روغتیا د محکمې سیکرټري زیاته کړه دا ناروغي لایبیریا او سرلیون په هیوادونو کې زیاته ده. د هغه په وینا له افریقایي هیوادونو څخه کراچۍ ته راتلونکي ځینې کسان د سکیننګ څخه د بچ کېدو له وجې لومړی دوبۍ ته ځي او له هغه ځایه بیا پاکستان ته راځي. د ډاکټر خالد شیخ په خبره تر اوسه په دغه رنز اخته کوم یو تن پاکستان ته نه دی راغلی، خو په دې اړه دوی د کراچۍ د هوایی میدان چارواکو ته هم خبرداری ورکړی دی چې باید له دوبۍ او نورو هیوادونو څخه د راغلو ټولو مسافرو پاسپورټونه خامخا وګوري. بلې خواته د پاکستان د هوایی چلند د ادارې چارواکي وایي دوی د کراچۍ په هوایی میدان د ایبولا د مخنیوي ماشینان لګولي. د یادې ادارې ویاند پرویز جورج په دې اړه مشال رډیو ته وایي کوم خلک چې له بهرنو هیوادونو څخه راځي احتیاطاً مونږ د هغوی معاینه کوو. په دې مخه په هوایی میدان کې د ډاکټر اقبال په مشرۍ کې د ماهره ډاکټرانو ډله کار کوي. ایبولا ناروغي په 1944 کال کې په لومړي ځل کشف شوې وه. دا ناروغي په دې وروستیو کې د مغربي افریقې په ځینې هیوادونو کې خوره شوې. دا د یو انسان څخه بل ته لګیدونکې ناروغي ده چې له امله یې په دې وروستیو کې د یوې اندازې تر مخه 4,900 کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تیر ورځ د پېښور د ورسک سړک په پیر بالا څلور لار کې د افراسیاب په نوم د هغه پولیس سرتیری لوی انزور ولګول سو چې تیر میاشت په بډابیره کې له وسلوالو سره د نشتې پر مهال وژل سوی وو. په پېښور کې د ځینو وژل سوو پولیسانو په نوم تانې هم جوړې کړل سوی دي. غلام غوث نور حال کوي.
د پېښور په ورسک روډ په پیربالا سلور لاره کې د زیارت په ورځ د یو پولیس پای اپراسیاب یو لوی تصویر ولګولې شو کوم چې په بډابیره کې 13 میاشت د نامعلومه وسلوالو سره په مقابله کې وژل شوی وو او هغه ته د خپل کلي خلکو د عقیدت ګرځونی وړاندې کړې. د اپراسیاب سپینګیری پلار اورنګزیب مشال ریډیو ته وویل چې د اپراسیاب د واده لپاره هغوی ټولې تیاریانې کړې وې او د لوی اختر وروسته د هغه واده و.
د دې جی تیار واده
زما نوم محمد فیاض دی، پیربالا اوسیدون کیم او افراسیاب شهادت داسې دی چې زمونږ د پاره د علاقې د پاره ډیره د فخر خبره ده. او ټول د پولیس کم شهدا چې دی هغه چې کومې قربانیانې ورکړي نو دا د هیردو لیکې نه دي.
او د بډبیری تانې ایس ایچ او فضل واحد خان مشهد ریډیو ته وویل چې کچېری پولیسو د وسلوالو مقابله نه کولی نو نن به ټول پېښور وسلوالو قبضه کړی وي.
ډېر دغه یوازې زما لپاره نه، ټول پولیس لپاره د پخره خبره ده. که دا قربانیانې موږ نه ورکو نو دا پېښور او دا سبا موږ نه دا ځینې هغوی نیسي. دا به موږ دا قربانیانې ورکو الله به موږ بچ کېږو د دې خلکو نه.
په پېښور کې د پولیسو د مرکزي دفتر یو چارواکي ایس پي نوشاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې د 2001 کال نه را په دې خوا د اکتوبر 2014 پورې په خیبر پښتونخوا کې 1025 پولیس چارواکي د وسلوالو یا جرایم پیشه خلکو په فعالیتونو کې وژل شوي دي. په دې وژل شوي پولیسو کې د صفت غیور او ملک سعد او عابد علي پرنګ لوړپوړي پولیس افسران هم شامل دي. او د دې وژل شوي زیاتره پولیسو د مرګ ذمہواري پاکستانی طالبانو قبول کړې ده. او ځنې پولونو، حکومتي ودانو او سلولارو ده د دغه پولیسو نمونه ورکړې شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تیر ماښام په پېښور کې امریکایي کونسلګری د هغو کسانو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه چې د زده کړو یا روزنې لپاره امریکا ته په سکالرشپ تللي ول. دا غونډه بیګا تر ناوخته روانه وه او پکې امریکایي کونسلګری ځینو ځوانانو ته انعامونه هم ورکړل. غونډې ته ورغلی یو ځوان مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې چې د امریکا او د هغه هیواد د ولس ناسم انځور وړاندې کوي. شبیر جان معلومات راکوي.
دا غونډه کې ګډون کوونکي زده کوونکي د پیښور بابر فرید د خپل سفر په حق لوای
مونږ سبق ویل یو کار نور جی مونږ ای تخپل کلچر باره کې خپل ملک باره کې ویل لای کلچر مو زده کو دا څه شیزونه طریقې مو زده کې چې راشو خپل معاشره کې تلته کې څه پوزېټیو چینج راو ټول ملک نشتا سو ګوري هر سړی سیستماتیک طریقې سره او هر سړی چې کوم رولز ریګولیشنز فالو کوي هلته زموږ ملک کې دا څه د طریقې نشته او ډیر زیات د خلک لکه انوویټیو پروجیکټ سٹارټ کوي چې کوم دایي معاشره تلکا فائدہ ورسی.
د بنو ساره خان وای چې د هر معاشره په شان د امریکایي معاشره هم مثبت او منفي دواړه اړخونه وو، خو دوی د هغه ځای خی خبرې ځان سره راوړل دي او هغه بدل ته عملي کوي.
معاشره شه دی ایکوالټی کا مطلب خواتین چې ایجوکیشن باندې امفسس وي چې کته خبره غلطه یا وي خلک دې ریسپیکټ کوي.
شهزاد خان وای چې زمون په خلا بهر ملکونو کې او د هغه دلته یو غلط تاثر جوړ شوی دی او د دوی د هلته تلو او د هغه دلته راتلو سره به دغه غلط تاثر ختم شي.
دلته کوم مونږ ته میډیا پورټری کوي او کوم مونږ ته امیج را کوي زمونږ د خلکو دا غره چې دغه یو قسم له زمونږ دشمنان دي کنه. کله چې سړی تل لاړ شي نو بیا ورته اندازو شي چې لکه غي سمره د نور ممالک چې دا دلته یو ګلوبل ایشوز باندې کار کول وي هغه لپاره غي ډیر زیات کار کوي ګورنمنت هم کوي او کم پبلک چې هغه خدا ګورنمنت هم زیات په دې سیزنونو کې پارټیسیپیټ کوي. زمونږ ډیر زیات کوشش وی چې زمونږ کم پروګرام دی د دې نوم یوت ایکسچینج دی. مونږ وایو چې کم مونږ سیز د کړی دی هغه مونږ دلته یوت ته ټرانسفر کو پدې مختلف فارمز کې.
په خبر کې د زنانو د کاروبار د پرمختګ ادارې مشره نبیله فرمان وایي چې دا د امریکایي حکومت یو ډیر ګټور ګام دی.
ما چې کوم خپل ذاتی ایکسپیرینس دی هغه کې دا و چې ما ډیر څه زده کړل او هغه ما واپس هغه ایدیاز دلته راوستل او هغه ما امپلیمنٹ کړل په خپل آفس کې خپل کمیونټي کې. دا خو زمونږ متل دی چې ډیر وګرځاو ډیر څه ووینا نو دا ایکسپوژر چې کوم دی دا زمونږ یوت لپاره هم ډیر زیات ضروری دی ځکه چې مونږ په خبر یا کے پی پو پوینټ آف ویو کومه دا خبره کوو کے پی اوس هم پاکستان کې لکشانته پشاده.
دغه دستور په اخر کې د ځوانانو د خوند لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم وو او ځینې ځوانانو یا تربیت ترلاسه کوونکو ته په ښه کارکردګۍ باندې انعامونه هم ورکړی شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش. اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانونو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکده
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو جیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.